احمد شیبریم شیچری تاریخ پرونه کی
جرمنی وزیران وایل افغانستان څخه ملکی ملاتړ ته دوام ورکړي
په دیاړه وړاندې تفصیل درکو په کونړ کې د شاتو تولید زیات شو
تقریبا 3 تنه یا 4 تنه لا تر دې ده
نن د کتاب نړیواله ورسته په کابل کې د کتاب پلورنځي مسول وای په ځینو ولایتونو کې یو کتاب پلورنځي نو اوس حالات بدل شي
څنګه مننه خوست کندهار ننګرهار د خپل مارکیټونه دي
پاسه دی واوریدونکو پروګرام کې ساتو په ځخ سب شي په هم نه خبرو او تر 500 بچو یو شمېر نور مطالب هم اوریدل شي خو تر هر څه مخکې خبرونه فریبا ظاهر اوروي
پاسه تاسو مهمه خبرونه ساتئ جرمنی وایي له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته به هم له دې هېواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي د کابل کندهار پر لویه لار د زابل په مربوطاتو کې د دوو موټرو د ټکر له کبله د مړو شمیر ډېر سوی دی او په هند کې د کووید 19 ناروغانو په یوه روغتون کې اور لګیدنې 14 تنه ووژل د خبرونو تفصیل جرمنی وایي له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته به هم له دې هېواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي په دې اړه د جمعې پر ورځ د جرمني د کابینې د دوو وزیرانو څرګندونې خپرې شوې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې یې پوځي عملیات د دې هېواد سره د تعهد یوازې یو عنصر و او په راتلونکي کې به له افغانستان سره ملکي ملاتړ ته دوام ورکوي نوموړي همداراز ویل جرمني به د افغانستان د جګړې ښکېلو لورو ترمنځ د سولې هڅې چټکې کړي څو د لسیزو اوږدې جګړې اړخونه د خبرو مستقر د جرمني د پراختیا وزیر ګیرد مولر هم افغانستان کې د ولسی پراختیا لپاره د په وینا اصلاح شوی بڼه او سختو شرایطو د جرمني د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ پاینال کې افغان ولسمشر هم ډاټ سرګن کړی چې د بهرنیو سرتیرو لوټلو وروسته د افغان دولت سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ دوام او بخښي ملاتړ دوام کوي هغه چې افغان چارواکي د طالبانو د بریدونو د پښاکولو لپاره اړین بوري په دې اړه تفصیل پام دې خبرونه کوي دای شي د کابل کندهار پر لویه لار د زابل په مربوطاتو کې د دوو موټرو د ټکر له کبله د مړو شمیر ډېر سوی دی د کندهار د اوزوی روغتون یو مسول ازادي رادیو ته ویل چې یو ټپي چې په دې پیښه کې ټپي سوی و نن څا ورکړه او له دې سره د دې پیښې د مړو شمیر 15 تنو ته ورسید تر دې وړاندې د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته ویلي چې تیر ماښام د پیښه د کابل کندهار پر لویه لار د جلدک سیمې په اړوندو د جلدک په اړوندو سیمو کې سبب و په دې پیښه کې 12 تنه ټپیان شوي و د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دې ترافیکي پیښه کې وژل شوي ټول د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي دي په پام کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستانی او ترکی سیالانو سره وګوري د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند حامد تهذیب د پنځمه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محمد حنیف اتمر بل شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوند مسایلو بحث وکړي
په پام کې ده په دې غونډه کې د دریو مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیه د ونډې او همدارس د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو په اړه بحث وشي
تاکل سبا وایي چې د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 14 نیټه په استانبول کې و مهمه غونډه جوړه شي خو د غونډې وروسته لغوه شوه چې طالبانو په کښې لګډون څخه ډډه وکړه ترکی چارواکو ویلي دي چې شاید تر کوچني اختر وروسته دا غونډه جوړه شي په هند کې د کووید 19 ناروغانو په یوه روغتون کې اور لګیدنې 14 تنه ووژل د راپورونو له مخې دا پیښه نن په ممبۍ ښار کې سوې ده تر اوسه د دې پیښې علت معلوم نه دی خو په اړه یې تحقیقات دوام لري هند له تېرو شاوخوا دوو اونیو راهیسې د کرونا وایرس د یوې نوې بڼې د بېسار خورېدو له بحران سره مخامخ سوی او له همدې کبله د دې هېواد په روغتونونو کې اکسیجن کم سوی دی یوازې په تېرو 24 ساعتونو کې نږدې 3,33,000 کسان په هند کې په کرونا وایرس اخته سوي دي د امریکا متحده ایالات استرالیا اسرائیل بلجیم بریتانیا او سنگاپور د هغو دوو وشتو هیوادونو په ډله کې دی چې د یوې بلې بڼې ویروس راپورونه پکښې ورکړل شوي دي دا ویروس تر پخواني ډول دوه برابره ډېر د خورېدو قابلیت لري تر بریتانیا وروسته عربي متحده اماراتو هم له هند څخه الوتنې خپلو هیوادونو ته ځنډولی دي کاناډا هم اعلان کړی چې د 30 ورځو لپاره له هند او پاکستان څخه پروازونه منع دي د مدیترانې سمندرګي د بیړنیو مرستو رسولو سازمان اعلان کړی چې د لیبیا په سواحلو کې د ډوبي سوي ربړي بیړۍ هیڅوک نه دي ژغورل سوي. د راپورونو په اساس د بیړۍ کې 130 کسان سپارول، یوازې 100 کسانو مړي او د بیړۍ ځینې ټوټې پیدا سوي. د وایکینګ ژغورندوی سازمان د همغږي مسؤلې لویزا البرا پرون ویلي و چې له دوی څخه د سه‌شنبې په ورځ د مرستې غوښتنه سوې وه. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو له مخې د 6 کال لپاره تر دې دمه اروپا ته پر لار د مدیترانې سمندرګي کې له 350 زیات تنه غوښتونکو په اوبو کې ډوب او مړه شوي دي. او اروپای ټولنې په 2000 کال کې تر ټولو ګرم اوړی تیر کړ. د اروپا د چاپیریال ادارې پرون په یو راپور کې وویل چې پر اوسش کال د هوا د حرارت درجه تر 1.6 درجې پورې لوړه سوې وه. په راپور کې راغلي چې اروپایي هیوادونو له 1901 کال را په دېخوا تر ټولو ګرم منی او ژمی ثبت کړ. د تېر کال په اوږدو کې په اروپایي هیوادونو کې د حرارت درجې د لوړوالي دلیل معلوم نه سو، خو تمه ده چې د نړۍ څه باندې 40 هیوادونه به د چاپیریال په اړه په دوه ورځني غونډه کې د ځمکې پر تودېدو خبرې وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنی ویب ټول افغانستان کې اوري احمد شبریم ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد ځاتران مختبري. جرمني چارواکي ویل افغانستان څخه د خپل سرتیرو له ایستلو وروسته به هم له دې هیواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه نن د جرمني د کابینې د دوو وزیرانو څرګندونې خبري شوې دي. په عین حال کې افغان جمهور رئیس هم ډاډ څرګند کړي چې د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته له افغان دولت سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ دوام کوي، هغه څه چې افغان چارواکي د طالبانو د بریدونو د پشا کولو لپاره اړین بولي. تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وایي افغانستان کې پوځي عملیات د دې هیواد سره د تعهد یوازې یو عنصر و. د خغلی ماس په وینا جرمني به راتلونکي کې له افغانستان څخه ملکي ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني د فونک میډیا ګروپ رسپانو ته په څرګندونو کې ویلي د افغانانو لپاره د ښه او خوندي راتلونکي جوړول اروپایي ګټې خوندي کوي. نوموړي همدارنګه ویلي جرمني به د افغانستان د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د سولې هڅې چټکې کړي څو د لسیزو د اوږدې جګړې اړخونه د خبرو میز ته کښېني. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په وینا د پروسه ستونزمنه، خو په وینا یې د دوامدار او باثبات هواري لپاره تر ټولو غوره لاره ده. د جرمني د پراختیا وزیر ګیرد مولر هم افغانستان کې د ولسی پراختیا لپاره د په وینا په اصلاح شوې بڼه او سختو شرایطو د جرمني د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی. مولر د فونګ ګروپ رسپانو ته ویلي چې غواړي د نادولتي سازمانونو رول تر پخوا زیات کړي. تیرونه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن له اعلان وروسته چې وی ویل د دسمبر تر 11 نیټې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي، د جرمني په سیر د ناټو نورو غړو هم پریکړه وکړه چې خپل پوځي ځواکونه له امریکایي ځواکونو سره هم مهاله له افغانستان نه وباسي. ځینو څارونکو اندېښنه ښودلې چې که د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی رامنځته نه شي، ښایي د ناټو د سرتیرو له وتلو وروسته په دې هیواد کې وسنی حکومت تر واک لاندې سیمې له لاسه ورکړي او افغانستان کې به یوې بلې کورنۍ جګړې ته لاره خلاصه شي. خو افغان جمهور رئیس اشرف غنی بیا ډاډ څرګند کړی چې داسې به ونه شي. نوموړي د امریکایي سی این این تلویزیون فرید زکریا سره په هغه مرکه کې چې لومړۍ برخه یې تېره اونۍ خپره شوې وه او دویمه برخه یې تازه د جمعې په ورځ ارک پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي، افغان ځواکونه له څو کلونو راهیسې د نظامی عملیاتو 90% پر یوازې سر ترسره کوي. د خغلی غنی په وینا په تیرو کلونو کې په پوځي عملیاتو کې ورسره د بهرنیو ځواکونو ملاتړ تر ډیره راکم شوی. جمهور رئیس غنی د خپل نړیوالو متحدانو د ملکی ملاتړ دوام هم د خپل حکومت د پایښت او ټینګښت لپاره مهم وباله.
زموږ
نړیوال متحدان موږ نه پرېږدي. دواړو ولسمشر بایدن چې په ټلیفون مې خبرې ورسره وکړې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن چې دلته راغلی و او همدارنګه د ناټو عمومي منشي، دوی له موږ سره د ملګرتیا نوی باب پرانیزي چې د دوی د پوځي ملاتړ ځای به اقتصادي، بشري او سیاسي ملاتړ نیسي او پر دې موږ کار کوو.
د پنځشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي د خپل هیواد د سنا د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته څرګندونو کې که څه هم د بهرنیو ځواکونو له حضور پرته د افغان ځواکونو لپاره شرایط ننګونکي وبلل، خو وی ویل چې د امریکا پوځ به د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د توندلارو ډلو پر فعالیتونو پرله پسې څار ته دوام ورکړي او د نن له سیمې څخه به د اړتیا په وخت کې عملیات ترسره کړي، څو د مکنزي په وینا باوري کړي هغه افراطي ډلې چې غواړي افغانستان کې د خپل بقا لپاره جګړه وکړي تر پرله پسې څار او فشار لاندې واوسي.
و موریدل چې جرمنی افغانستان ته ډاډ ورکړ چې کله پوجان له افغانستان ووتل دوی به بیا هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي خو په ملکی برخه کې. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قمندانی قمندان جنرال مکنزی ویلي دي چې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل ممکن افغان ځواکونه تر سخت فشار لاندې راشي. د دې اندېښنې په اړه د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکړی دی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته نن وویل چې اوس افغان پوځ په کیفي او قیمیتي لحاظ پیاوړی دی او له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم د افغانستان د ساتنې او دفاع وړتیا لري. په دې اړه له کابله راپور لرو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو امریکایي جنرال د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې وویل افغان پوځ په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته کړې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو نه وروسته هم پر دوی تکیه کېدای شي.
زموږ ځواکونه هم د کیفیت و هم د کمیت له اړخه دا مهال په داسې یو ځای کې دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به هم په سمه او خپلواک توګه له افغانستان ساتنه او دفاع وکړي. نو په دې اړه باید هیڅ ډول اندېښنه موجود نه وي. همدارنګه د افغانستان خلک هم پر خپل ځواکونو پوره باور لري.
خغلی امان وای وس ډیرای پوزي عملیات د افغان امنیتی ځواکونو لوري په خپلواک ډول طرحه او تر سره کیږي. د پداسې حال کې د چې پرون پنځشنبه په منځني ختیځ کې د امریکا د پوزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینټ مکنزی د سنا د پوزي خدماتو کمیټې غړو ته په څرګندونو کې وویل چې دوی په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت د ساتنې په برخه کې د افغان حکومت پر وړتیا هم اندېښمن دي. جنرال مکنزی ویلی چې افغان پوز د امریکا لمرستو پرته سقوط کولای شي. بلخوا یو شمیر پوزی کارپوهان په دې باور دي چې که افغان پوز سره د بهرنۍ مرستي بندې سي دا پوز به لستونز سره مخ سي. له دې جلې د پوزی چارپو عمر صافي ازادي رادیو ته وویل
ځکه کچیر د دوی اصلي حمایت دی وردو سره وی زه فکر نکوم چې وردو په اسانۍ سره ناکام شي. حمایت نظم مطلب دا دی چې که دوی ته د ورځې مطابق او د جنگ د تحلیل مطابق مهمات او هغه تجهیزات او وسلې ورسیږي زه فکر نکوم چې وردو به سقوط وکړي.
تازه اسوشیټډ پرس خبری آژانس د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی په حواله خبر ورکړی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو سرتیری د می میاستې پر مهال د وټلو لپاره د چمتووالي په درشل کې لغپلو ځایي خدمات وړاندې کوونکو سره د تجهیزاتو د لیکت لپاره د لوټونو قراردادونه هم پیل کړي دي. که څه هم د امریکایي چارواکي د نومونو خودلو په شرط خبري کړي خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایاند سونیلا ګټ ازادي رادیو ته په دې اړه پوښتنه کې دومره لیکلي چې دوی پر همدې خبره پرستا نظر بسنه کوي. دا مهال د 2500 امریکایي ځواکونو په ګډون 9600 ناټو ځواکونه په افغانستان کې میشتي چې له افغان ځواکونو سره د روزنې او مشورو د ورکړې په برخه کې همکاري کوي. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د می په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل او د سپتمبر 13 بشپړ شي.
بلورته سیاسي شنن کې وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به په عین حال کې چې ایران ته په سیمه کې د نفوذ د پراخولو امکان برابر کړي شاید د تشدد د پراخېدو په صورت کې د دې هواد لپاره ځینې ګواښونه هم رامنځته کړي. ایران له مودو راهیسې نارې وهلې چې امریکا باید له افغانستان ووځي خو اوس چې امریکا د وتلو ژمنه کړې شاید افغانستان له دامنیو بې اغېزې پاتې نشي. که څه هم دا فرصت شاید تهران ته په افغانستان کې د فعالیت د زیاتېدو امکان په لاس ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان سره شاید د ایران په خوانی ارمان پوره شوی وي ځکه له دې اعلان سره به ټول نړیوال ځواکونه چې ایران په سیمه کې د نامنۍ عامل بلل لسیمې ووځي. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې په افغانستان کې ډیره پاتې 2500 امریکایي پوځیان به هم د سپتمبر 13 نیټې ووځي. په عین ورځ ناټو اعلان وکړ چې د دې ټلوالي د غړو هیوادونو 2000 سرتیري به هم تر همدې نیټې له افغانستان څخه ووځي. د څارونکو په باور د نړیوالو ځواکونو وتل به ایران ته احتمالا دا فرصت برابر کړي چې په گاونډي جګړه ځپلې افغانستان کې چې کلتوري او مذهبي مشترکات ورسره لري خپل فعالیت پراخ کړي. خو که افغانستان هسی چی دینی افغانان اندیشنه لری بیا بی ثبات سی، نو تهران شای پا افغانستان که در کورنی جگره در کلونو پتیر چی سلگون زره کدوالو ایران تا مخکره او بیا در ایران دشمنو طالبانو رژیم تینگ سو بیا هم در افغانستان در بشری و امنیتی بحران لعقیزو سر مخامخ سی. در سوفان گروپ در تحقیقاتی مرکز در سیرونو در سنگ مشر کولین کلرک وای ایران باید پخپلو هیلو که دیر احتیاط وکره، هسی نه چی غواری با یو چه ور پیش بسی بل چه. کلرک زیاتوی چې ایران لکلونو راهیسی په افغانستان کې د متحده ایالاتونو له پوځي حضور سره د مخالفت نغاره ژغولې دي، خو اوس شاید امریکایي سرتیرو د وتلو له غیر مستقیمو اغیزو سره مخامخ سي. د بحران د نړیوالې ډلې د افغانستان د برخې د مخکښ کارپو اندریو واتکنز په باور د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو وتل به حتما په افغانستان کې د واک یو ډول تشه رامنځته کړي او له دې سره به تهران ته دا فرصت په لاس ورسي چې پر افغان چارواکو او د طالبانو په ګډون پر نورو نفوذ درلو د خپل اغیز د پراخولو لپاره هڅه وکړي. د واتکنز په وینا ایران د خلیج د هیوادونو پرتله په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په هڅو کې ډیر احتیاط کوي. نو ځکه شغلی واتکنز وایي د ته په پام سره معلومه نه ده چې آیا ایران به په افغانستان کې د خپل نفوذ پراخولو ته زړه ښه کړي کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د اپریل په 14 له افغانستان د امریکایي ځواکونو مسؤلانه او تل مثبت اقدام وباله او ویل چې د بهرنیو ځواکونو حضور هیڅ کله په سیمه کې له امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي، خو وتل به یې لږ تر لږه د تشدد امکانات راکم کړي. مګر ښاغلی ظریف په عین حال کې په افغانستان کې د قدرت احتمالي تشې د راتلو خبرداری ورکړ چې د په وینا شایي طالبان د هغې د ډکولو هڅه وکړي. ظریف زیاته کړه چې داسې یو حالت به په افغانستان کې د یوې نوې جګړې د پایل نسخه وی چې د ایران لپاره به د زغملو وړ نه وي. هغه وویل اوس مهال 3 میلیون افغان کډوال په ایران کې دیره دي او نور نسی زغملی. ظریف د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب او د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په یوه آنلاین بحث کې وویل چې ایران او د سیمې نور هیوادونه یوه باثبات افغانستان ته اړتیا لري. شنونکي کولین کلارک ازادي راډیو ته وویل که په افغانستان کې امنیتي حالت خراب سي نو شایي ایران له افغانستان سره په سرحد کې نور سرتیري ځای پر ځای کړي. نوموړي وویل په افغانستان کې د احتمالي جګړو د پیل په صورت کې به ایران سمدستي دا اقدام وکړي څو نا امني ایران ته ورنسي. ظریف په وروستي آنلاین بحث کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت له کبله هم خبرداری ورکړ. دې ډلې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. هغه زیاته کړې چې داعش افغانستان، ایران، پاکستان او نورو ټولو هیوادونو ته یو ګواښ دی. شغلی کلرک په دې باور دی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته شایي پر ایران او د ایران پر ګټو د داعش ډلې په حملو کې هم زیاتوالی راسي. کلرک وایي که داسې وسي نو شایي ایران له فاطمیون ځواک څخه چې د سوریې په جګړو کې هم برخه اخیستې وه کار واخلي. فاطمیون چې د سپای پاسداران ځواک یې روسي تر ډېره د افغانستان له شیعه وګړو څخه جوړه لوا ده. ګومان کېږي چې د دې ځواک 2500-3000 وسلوال افغانستان ته ستانه سي. جواد ظریف په کابل کې په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې فاطمیون د داعش پر ضد په جګړه کې تر ټولو ښه ځواک دی او که افغان حکومت وغواړي نو دا وسلوال بیا د داعش پر ضد د جګړې لپاره ګمارلی سي. خو شنونکی شغلی واتکنز فکر کوي چې د افغانستان ټولې ښکلې خواوې شایي د فاطمیون له ګمارنې سره مخالفت وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کونړ کې په تیر کال کې تر 30 میټریک ټنو زیات شات تولید شوی دی. په دې ولایت کې دا مهال د شاتو د مچیو شاوخوا 3 شپېته فارمونه شته. د دې فارمونو ځینې څښتنان وای د شاتو د مچیو د فارمونو د پالنې په برخه کې د کرنې او مالداری ریاست له چارواکو څخه د مرستې او ملاتړ تمه لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
څلوېښت کلن محب الله وایي د شیګل ولسوالۍ ته یې د خپلو مچیو صندوقونه د دې لپاره انتقال کړي چې دلته سیمه سمسوره او هر ډول ګلان پکې پیدا کیږي. هغه تمه لري چې دلته به د شاتو له هغو مچیو چې پاللی دي نه یوازې په کافي اندازه شات ترلاسه کړي بلکې د مچیو 15 صندوقونه به یې دوه چنده شي.
موږ خپله دا مچۍ هره ورځ دلته معاینه کوي که نه چې کله مچۍ شات ډک شي او مثال چوکاټونه پوره شي او مچۍ وزګارې شي که نه بیا څه کوي کې منګه دوی نشاتو باسو نو زه غواړم بچی ته واخلم زیاتې کما کنه.
محب الله وای خپل نومي د شاتو د مچیو د فارم لرون کوټولنه کې ثبت کړي، خو تر اوسه ورسره د شاتو د مچیو د فارمداري د ودې او پراختیا په برخه کې دولتي ادارو کوم مرسته یا سلا مشوره نه ده کړې.
تر اوسه پورې نه موږ ته چا کوم زنګ والی دی او نه چا زموږ څه پوښتنه کړې ده.
هغه وایي د کرنې او مالدارۍ له ریاست او هغو مؤسسو چې دې برخه کې کار کوي د شاتو د مچیو د پالنې لپاره د اړینو وسایلو د مرستو تمه لري. د شاتو فارم لرون کې وایي دوی تل ګلانو او سمسورو ځایونو پسې کډې دره په دره او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځوي څو د مچیو لپاره ښه ګلان پیدا کړي او د شاتو تولید یې زیات شي. د دوی په خبره چې تل په سفر کې وي،
دا داسې یو شی دی چې دا لس پیټۍ هم ته ساتي که نه نو هم دې ته به مسافري کوي، او که سل ساتي که نه هم دې ته به مسافري کوي.
د شاتو مچیو فارم لرونکي او د دې برخې مسؤلین وایي کونړ هغه ولایت دی چې د شاتو مچیو ساتلو لپاره پکې هر وخت ګلان پیدا کیږي او د پاکستاني او شاتو پرتله ټینګ خوندور او د ښه بوی درلودونکي دي. مولوي شاکر الله د پامیر شاتو پلورنځي مسؤل دی. هغه وایي
د کونړ فارمونو شاتو دا اوس شاتکشین کیږي، له شاتکشین دې شوي شاتکشین جوړ شو نو زموږ د بازار وړ پوره کوي. انشاءالله تقریبا درې دېرشتنه یا څلور دېرشتنه لاسته راځي، دا په 200 شل 230 240 پورې ختیږي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په ټول کونړ کې د شاتو مچیو دریش پیته کوچنی او غټ فارمونه شتون لري چې په کې 2200 د مچیو کورنۍ روزل کیږي. دوی وایي هغه کسانو چې دوی سره خپل فارمونه ثبت کړي هغوی ته لازم وسایل ورکړي او کوم چې پاتې دي هغوی سره به هم مرسته وکړي. د کرنې او مالدارۍ ریاست کې د مالدارۍ د برخې مسؤل ډاکټر ګلرحمن حنانزی ازادي راډیو ته وویل د کونړ هره دره د مچیو ساتلو لپاره مناسب چاپیریال لري، نو ځکه له نورو ولایتونو هم دلته مچۍ راوړل کیږي.
کونړ یو هغه ولایتونو څخه ده چې په هرې ولسوالۍ کې په خپل وخت او زمان سره مچۍ دپاره ګلان موجود دي. پروان او میدان شهر او د ننګرهار د مچۍ را انتقالي.
د هنانزی په خبره چې په کونړ کې د مچیو په فارمونو د پانګونې اندازه مخ په زیاتېدو ده او دوی په دې برخه کې له فارم لرونکو سره مرستې او ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې وړ ده چې پخوا زیات شات افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه راتلل، خو اوس خپله په افغانستان کې د شاتو مچیو د ساتلو او روزلو صنعت وده کړې ده. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې افغاني شاتو ځان ته نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه بازار پیدا کړي، بلکې په هند او متحده عربي اماراتو کې هم مارکیټ موندلې او دوی هڅه کوي چې افغاني شاتو ته نوره بازار موندنه هم وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اقلیم بدلون د دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ به لوی میلیارډران لکه بیل ګیټس او مایک بلومبرګ او دغه راز ځینې لویې کمپنۍ د ګلټوني ګازونو د کمولو لپاره د ولسمشر جو بایډن د پلان ملاتړ ته رامخکې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایډن پرون د دې آنلاین غونډې په پرانیستونکې ورځ وویل چې اقلیمي بدلون تر ګواښ زیات خطرناک دی. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا حکومت د مځکې په نړیواله ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلتوني ګازونه له 500 تر 250 سلنې پورې کم کړي. دا خبره پرون پنجشنبه د هغې دوه ورځنۍ اقلیمي غونډې په پرانیستونکي مراسمو کې اعلان شوه چې د امریکا ولسمشر جو بایډن یې کوربه دی. دا آنلاین یا مجازي غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلتوني ګازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د 40 هیوادونو د مشرانو په ګډون دایریږي. امریکا د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایډن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربون ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. ولسمشر بایډن وویل دا اقدام د میلیونونو کسانو لپاره کار پیدا کولی شي، خو ډېر جمهوري پالان اندېښمن دي چې د داسې پلان اجرا به د امریکا اقتصاد ته زیان واړوي. په پام کې ده چې په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو ګازونو د تولید اندازه کمه شي، خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دي ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکي ګازونه کم کړل شي. ولسمشر بایدن وویل په دې لسیزه کې باید وپتیو چې څه ډول پریکړې او اقدامات به د اقلیمي بحران د خرابدو پایلو مخه ونیسي. د دې غونډې تر پیلېدو مخکې جاپان هم تر 2030 پورې د اوسنۍ اندازې په پرتله په سلو کې 46 د ګلتوني ګازونو د اندازې د کمولو لپاره خپل هدف اعلان کړ. د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس به هم نن دې غونډې ته وینا وکړي. ګیټس چې د نړۍ یو تر ټولو لوی میلیاردر دی، د پاکې انرژۍ د تولید لپاره تر 2 میلیارد ډالر زیاته پانګونه کړې ده. ساینس پوهان وایي د انسانانو د فعالیتونو په وجه د ګلتوني ګازونو د تولید تر اغیز لاندې د مځکې تودوخه د 1850 کال په پرتله چې لا صنعت وده نه وه کړې لږ تر لږه 1 درجه لوړه شوې ده. د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې وړاندوینه ښیي چې شایي له 2000 تر 2040 پورې به د مځکې د تودوخې درجه 1.5 درجه نوره هم لوړه شي.
تاسو لا پیغامونو
زه وارث همدرد ما د لغمان له ولایت نه خبرې کوم. ما غوښتنه ده د موږ چې کوم امتحان د لغمان په ولایت کې ورکړو د کورونا د واکسین لپاره، نو هغه امتحان چې وو هغه چې ډېره درغلي وشوله، دغه کوم نږدې مرګلي او دوستان چې ول هغه به قرار کړو خوار او غریب بیچاره پرچې حل کړي وي، هغوی پرچې بېخي کتلې نه دي، هغوی به ناکام اعلان کړي دي او دوی خپل پلوان مقرر کړی پکې. مونږه غوډه لکور چارواکو نه غواړو چې وزارت سي تعمیل نه شي دغه امتحان یا لغوه کی او یا د کانکور په کی په شکل امتحان واغی. والسلام، په احترام مننه.
زما خون خو چې د کندهار له درو ځوالي تمځم غولای دا وره او شاري په ما خجي څونه نورو دا اوسمه عمره څونه یو شسته ورو او څو خدا و فارم نست او کوو ظاهر چې ورته کوو چې سره یې نو بغوانی کوله نو بزګری کوله شو نه خارښت شل شل دی چې څونه دې مړول نه څو مو څو خو خو نه عمره څه ولې عمره څونه راته په ترکیه ورو دا انت یې غان دا ورو نور څه نه غرم ورته لا دې من څه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ستاسو پر شخ ګڼ سب شوي پیغامونه خبرو. نن د اپریل 28 د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي او هدف یې دا دی چې خلک د کتاب لوستلو ته وهڅول شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. لدی په مو خبر کړو چې په افغانستان کې د کتاب چاپ چاري څنګه روان دي، ستونزې څه دي او همدارس به واوري چې د کاپی رائټ مسله څنګه ده. خو سمدستي د روژې په مناسبت له داسې چا سره شخیدلی یو چې سروکاري له کتابونو سره ده.
ورورت څه په ځان سره وپیژنه؟
محمد بشیر مې نوم ده، د پکتیا ولایت یم. په پیلن کابل کې علمي کتابتون مسؤول یم.
بشیر جان درته وایي چې پروژه کې د کتاب پلورنځي کاروبار څنګه وي؟
الحمدلله ښه. په دې روژې به وخت کې خو د دینی کتابونه خلک ډېر غواړي، پیلن قرآن کریمونه ډېر خلک ادیا کوي او ځینې بیا داسې معلوماتي کتابونه غواړي چې هغوی وکولی شي د خپل د دې روزی خپل وخت مصرف وساتي، خپل ځانونه مصرف وساتي، مطالعه وکړي.
دغه ځکه چې څو شیبې د کتابتون کې ما هم ولیدل چې مثلا ځینې کسان چې راځي د دینی کتابونو پوښتنه ډېره کوي. دا په هر وخت کې دغه سوي او کنه روزی په مشکې ډېر خلک په موري
نه؟ ځینې وخت کې همدا چې روزه کې مې او د وخت چې د مدرسو راشي بیا په مدرسو وخت کې دینی کتابونه خلک ډېر راځي.
څنګه زه په خپل پر طلبه نه خلکو دا علاقه مطالعه سره څنګه یعنی کتابونه اخلي؟
اوس خو نسبتا خسوي ده، خو دومره نه لکه پخوا چې به خلکو بل چې مطالعه شوق او اوس دغه مجازي نړۍ چې فیسبوک او انټرنیټ او دا شیان راغلي دي نو په دې کې خلک ډېر مصروف دي، حتی د مطالعې نه بېخي شاته پاتې کیږي.
درته وایي چې په روژه کې تاسې کوم تخفیف راوستی په کتابونو کې، په قیمتونو کې؟
بلې، هو ولنه
یعنی څوم قیمتونه راکم کړی دي دا ملان کړی او څنګه نام د سیرتو کرزی به
هر سړی چې وی چې موږ سره گزارو کومل موږ خپل د روزي په اړه باندې خپل قیمتونه راټیټ کړی دي
یعنی هم سوال هم پروا مننه وشي چې نه خروج نه ماته
هم څنګه
ازادي رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
ازادي رادیو په منځني صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي څلور بجې او 10 دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت راورسید فریبا ظاهر وړاندې کړي
د کابل کندهار پر لوی لار د زابل په مربوطاتو کې د تیر شپې د ترافیکي پیښې د مړو شمیر شپږ ستنو ته ورسید. د زابل او کندهار د ولایتي روغتونونو مسولینو نن ازادي رادیو ته وویل چې په دواړو روغتونونو کې د یادې پیښې د ټپیانو له ډلې دریو کسانو ساو کړی چې دوه یې په زابل او یو په کندهار کې وو. د ننګرهار د والي ضیا الحق مرخیل وړاندې ویلو چې دا کسان ټول د ننګرهار د خوږیانو او پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې هلمند ولایت ته د مزدوري لپاره تللي وو. جرمنی وایي له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته به هم له دې هیواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه د جمعې پر ورځ د جرمني د کابینې د دوو وزیرانو څرګندونې خپرې شوې دي. په پام کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوري. اروپای ټولنې په 2000 کال کې تر ټولو ګرم اوړی تیر کړ. د اروپا د چاپیریال ادارې پرون په راپور کې ویل چې پروسې شکل د هوا د حرارت درجه تر 1.5 درجې پورې رسیدلې ده. او روسیه نن په مسکو کې د پولند د سفارت 15 کارکونکي وایستل.
ازادي راډیو په منځني صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري. نن د اپریل 3 د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي څو خلک د کتاب لوستلو ته وهڅول شي. په کابل کې زموږ همکار د دې ورځې په ویاړ په جوړ شوي دې راپور کې په افغانستان کې د کتابونو د لوست وضعیت ته کتنه کړې.
په کابل کې د کتابونو د چاپولو هغه پرمختللی مرکز چې په تیرې وونه کې ماشینونه د چاپ لپاره یوازې یو ځل چالان شوې دي، خو دوه کال وړاندې ښایي د چاپ دې ماشینونو د درېدو او دمې لپاره کم وخت درلود. په افغانستان کې د زیاتېدونکې بېوزلۍ او نامنۍ سربېره د کورونا وبا خپرېدل هغه څه دي چې وروستیو کې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې کړې دي. مسؤلین وایي د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال په افغانستان کې ټول تعلیمي ادارې رخصت شوې، نو ځکه د کتابونو د چاپ او پلور بازار سوړ شو. د بیر احمد په کابل کې د السعید چاپخونی مسول دی. د کته هم وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې په دې هیواد کې د کتاب چاپ ته ډیر کارو شو، خو د پوینا په وروستیو څو کلونو کې دا بهیر پت شوی دی.
80% زمونږ کارونه ډاون شو. دا ځکه چې مونږ خپل مطبع کې د پانتونونو او د مکتبونو کتاب چاپ کوو، او دا سه کال کې چې مکتب او پانتونو بند وو مونږ هیڅ کارونه کو. خالي د 80% چې ډیره محدوده کتابونه بازار کې منګ ارزه وکړو، دا زمونږه لک شی او 80% مصارف زمونږ لاس راغې، او نور 80% مصارف چې مونږ باندې کار کوي ټول د خپل د شخصي سرمایه نه وکړو.
خای دا یوازې السعید مدبنوي چې د چاپ کارونه د تیرو کلونو په پرتله کمزوري شوې دي. دانش مدبچې ل کلونو رئیس په افغانستان کې د کتاب د چاپ او خپرایوي چارې تر سره کوي. مسؤلینې د کتابونو د پلور ل کمزوري بازار سر ټکوي. د دې مدبی مسول اسد دانش ازادي رادیو ته وویل
د کتاب مارکیټ خو په سکل یو څه د کورونا په وجه او یو څه هم د خلکو اقتصادي مسایل او مشکلات دي، نو کتاب به څنګه خرڅ شي؟ کتاب مارکیټ سکل بیخي خراب دی د ټولو کلونو نه.
نن د اپریل 3 د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو لخوا نومول شوی دا ورځ هر کال په نږدې 100 هیوادونو کې نمانځل کیږي. د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د کتاب په نړیواله ورځ کتاب چاپونکي، کتاب لورونکي او د کتاب مینوال په ګډه کار کوي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. په کابل کې د مورا په نوم د تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس رئیس ډاکټر عزیز الله امیر د افغانستان په څیر ټولنو ته چې د کتاب لوست پکې کم دی د داسې یوې ورځې یادول مهم بولي.
زه فکر کوم د کتاب د لوستلو فرهنګ او کلتور باید ډېر ترویج شي د خلکو په منځ کې، او ډېر ښه به دا وي چې موږ خپل ماشومان نونه شروع کړو، خپل ماشومانو کې په کودکستانونو وړکتونونو کې په ښوونځیو کې د کتاب شوق او د کتاب مینه له ماشومانو سره زیاته کړو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په دې هیواد کې په کلنی ډول زرګونه کتابونه خپریږي، خو دوی سره یې دقیق شمیرې ځکه نشته چې زیات شمیر خپرندوی ټولنې له حکومت سره ثبت شوي نه دي او خپل سری فعالیتونه کوي. د دې وزارت ویان محمد صابر مومن:
په افغانستان کې په اوسط ډول باندې هر کال زرګونه کتابونه چاپیږي چې دقیقه شمیره ځکه نشته ده چې خبرندوی ټولنې هر کتابونه چې دوی چاپوي هغه قانوني بڼه اکثر خبرندوی ټولنې نه ورکوي چې هغه د ایس بی این او د کاپی رایټ سره ثبت او رجستر دي.
خو افغان کتاب پلورونکي وایي چې په افغانستان کې د وګړو شمیر له 1.5 میلیون اوړي، خو په دې هیواد کې دوی د یو کتاب حتی په کال کې زر ټوکه هم نشي خرڅولی. د ختیځ خپرندوی ټولنې او کتاب پلورنځي مسؤل زاهد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل:
په هیواد کې چې موږ خپل لوستې طبقې ته وګورو او د کتاب خرڅلاو ته وګورو، هغومره کتاب چې په کار دی موږ سره نه خرڅېږي. لکه په هیواد کې پسونو مدرسې پوهنتونونه مکاتب موږ لرو، د سره 15 میلیونه نفوس افغانستان لري. یو کتاب موږ زر ټوکه چاپ کوو، دغه زر ټوکه کتاب موږ سره کلونه کلونه یخي وي.
خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومن بیا په دې هیواد کې ورځ تر بلې د مطالعه کوونکو په شمیر کې د زیاتوالي خبره کوي. نوموړی وایي د دوی د معلوماتو پر بنسټ یو شمیر کتابونه په دریم او څلورم ځل خپریږي او خلک یې غوښتنه کوي. له افغانستان بهر په یو شمیر هیوادونو کې د افغان کتابونو چاپ کېدل بل هغه ستونزه ده چې په کابل کې د چاپخونو مسؤلین اندېښمن کړي دي. دوی وایي زیات شمیر خپرونکي خپل کتابونه د چاپ لپاره ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته وړي چې دې چارې هم د دوی کارونه زیانمن کړي دي. خو ولې خپرونکي وایي د ایران او پاکستان په پرتله په کابل کې د کتابونو پر چاپ لوړ لګښت راځي. د چاپخونو مسؤلین هم مني، خو وایي لږ کار او په افغانستان کې پر کتاب او د کتاب پر چاپ لوړه مالیه د دې لامل شوي چې د چاپ لګښت لوړ شي. د دانش مطبع مسؤل اسد دانش:
منګ د یو کتاب چې د مارکیټ ته راځي منګ شپږ قسمه ټکس ورکو، دا یعنی د کاغذ بیل ورکو، د مطبع بیل ورکو، د شاګرد بیل ورکو، د سشي اخر کې د کال بیا دا بیل دی. دا خو لنډه دا چې د هر څه مونږ ټکس ورکو، نو دلته باید کتاب یو څه ګران چاپ شي.
دی غوښتنه کوي چې باید حکومت لکه د نورو ګاونډیو هیوادونو په څیر پر کتاب او کتاب پورې اړوند چارو مالیه معاف کړي. د دې ورخوا د کاپی رایټ ستونزه لا هم په افغانستان کې پزای پرته ده. کاپی رایټ یا د کتابونو د کاپی د حق د خوندیتوب نه مراتول افغانستان کې هغه ستونزه ده چې لا هم د هواری په برخه کې اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. کتاب خپرونکي حکومت پړګنی او مسولین بیا کتاب خپرونکي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي کتاب خپرونکي لا هم د کتاب د چاپ د حق په مسله کې د دوی اصول نه پلي کوي. ایس بی این نمبر او له دې وزارت سره د خپریدونکو کتابونو ثبت کول چې خاغلې مومندي اړینه مسله بولي، په وینای کتاب خپرونکو ورته غاړه نه کړي. خو د خپرندوی ټولنو مسؤلین په دې برخه کې اطلاعات او فرهنګ وزارت په کمکاري او بې غوري تورنوي. کتاب خپرونکو غوښتنه کوي چې باید یاد وزارت په دې برخه کې جدي شي او پرې نه کړي چې خپرونکو څرغړه ونه وکړي. خو له دې هر څه سره سره خلک غوښتنه کوي چې باید په دې هیواد کې د مطالعې فرهنګ ته کار وشي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د مپوهاوي لاري خلک مطالعه ته وهڅوي. لیکوالان بیا وایي په بیلابیلو وختونو کې د کتابونو د نندارتونونو جوړول او خلکو ته په بیلابیلو بڼو د لوست د ارزښت بیانول یې ښه لار ده.
په راپور کې مو د یو شمېر مسؤلو کسانو په وینا واورېدل چې د کتابونو بازار په افغانستان کې سوړ شوی دی، خو ځینې کتاب پلورنځي بیا د د کتاب له بازار خوښتي په دوی کې یو هم سروش کتاب پلورنځای دی چې له څلورو کلونو راهیسې په کابل کې یو سل او شل عنوان کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤول مدیر نجیب زیرک وایي
افغانستان کې کتاب بازار یو سم چند قصه وای دا ډېر محدود کتاب پلورنځي ځینې ساحو کې اوس هلته بسته مارکیټونه شته. یعنې بسته یو مارکیټ د کتاب پلورنځي په نامه د ساحې په نامه دي. هلته په لسهاو کتاب پلورنځي دي. حتی په ولایاتو کې ځینې ولایاتو کې هېڅ کتاب پلورنځی نه و. اوس هلته لس تر پنځلس کتاب پلورنځي جوړ شوي دي. ښه نمونه یې خوست، کندهار، ننګرهار دی. هلته مارکیټونه دي تقریبا په لسو تر دېرشو څلوېښتو کتاب پلورنځیو شته. وایي په زرهاو کورنۍ ډوډۍ خوري له کتاب.
د اپریل درويشتمه د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ ده. د لومړي ځل لپاره په انګلیسي ژبه کې په 1909 میلادي کال کې د کاپی رائټ قانون پاس شو. په دې قانون کې تر ډیره د متن خیال ساتل شوی و. بیا ورو ورو دا قانون پراخ شو او د 19مې پېړۍ تر لومړیو پورې دومره کرا شو چې دغه قانون تقریبا هو به نن سبا په نړۍ کې د تطبیق وړ دی. دا قانون له یو کتاب څخه د ماخص له یادېدو پرته او ډیر کله له اجازې پرته د محدودو جملو راخیستل هم جرم ګڼي. پاتې شوه د پوره کتاب چاپېدل د بل چا له لوري. له نجیب الله زیرک نه به واورو چې کله کتاب چاپوي دا ویره ورسره وي چې دا کتاب به بل څوک چاپ کړي.
نه، موږ چې کتابونه چاپو هغه یو څو چاپو په هم نظر کوم اجازه اخلو، هغه سپین راکو، موږ خپل کتاب له غو سره شریکو. نو کله چې هغه موږ ته کتاب راکوي، موږ کتاب قانوني دنده ولري. نو تر ډېره دا ویره نشته، خو که څومره ویره شته کله کله دا کېږي. تر ډېره موږ کوشش کوو چې بیا مخه ونیسو او پلټنه وکړو.
که تاسو پلټنه کوئ، څه ډول پلټنه کولی شئ؟ مثلا تاسو یو کتاب چاپوئ او په یو کتاب مو شک راسي چې دا به بل چام چاپ کړی، په لټنه څنګه ممکنه ده؟
دا هر کتاب چې و چاپي وي، دا هر کتاب کوم دلې زه خپل چاپ هم کوم، یو څه زره تغیرات محسوسي رنګ کې یا کاغذ کې نور برخو کې. نو مو څه کتاب چیرې نه یا کوم کتاب ورنځي کې یو چاپ ناس کې هغه څه اخلو او اخیری چې ته ځان رسو دا چیرې او چا چاپ کړی.
کبل چا دا کتاب چاپ کړی وي او تاسو پیدا کړی وي، له قانوني پلوه څه کولای شي؟
موږ اطلاع فرهنګ وزارت کې کاپی رائټ نامې مدیریت ته تورن خپل عریضه ثبتو او هغه له موږ سره همکاري کوي تر څو چا چې دا تخطي کړی چاپ کړی وي، هغه کبل ناشر وي یا فرد وي، هغه سره مالي تمارکیږي او خپل وزارت تعقیبوي.
تاسو تر اوسه پورې له داسې پیښې سره مخامخ شوي یاست چې ستاسو کتاب بل چا چاپ کړی وي؟
له نیکه مرغه موږ خپل نه یو مخامخ شوي. موږ دوستان یا نور مشران کله کله دا شکایت کا.
زیرک صاحب، یو شمېر کسان تر چاپ وروسته په انټرنیټ کې کتاب د پی ډی ایف په شکل باندې خپروي، له دې سره خو د کتاب بازار ممکن سوړ شي. د دین د مخنیوي لپاره تاسو هڅه کړې ده؟
دا ویره له موږ سره مو په اول سر کې چې دا به کتاب بازار سوړ کړي، خو هغه سمو وروسته وکتل دا برخه نه د کتاب بازار کوي. ځکه پی ډی ایف کې په الکترونیکي ډول کتابونه لوستل ستونزمن دي، سخت دي. کوم کتابونه چې مشهور یا ستنسي دا به خلکو ته ولېږل شي. شاسي واټن مطالعه کوي یا کتاب وایي، هغه الکترونیکي ډول نشي لوستلی، هغه مجبوره به بېرته بازار ته ولاړ شي او دا کتاب پیدا کړه. دا موږ تجربه کړې یو څو کتابونه چې چاپ خلاصوي او بیا لیکوال مجبوره سو هغه وروزو کې د کتاب علاقمندان ډېر وو، یو بیا په آنلاین بڼه خپور کړی وو. قانوني تقریبا سل زره مخصوصې هغه کاپي شوی وو، کته پورتوی خلکو ته رسېدلی وو. خو هغه ورځو کې به روزمره موږ کتاب پلورنځي ته خلک راتلل چې دا کتاب تاسو لرئ، یعنې پی ډی ایف یې راښکاره کړو. موږ پی ډی ایف کې وکتل، یو څو صفحې ډېر ښه کتاب و، ډېر خوند مو واخیستل، خو خسته کېږو، غواړو کتاب یې باندې واخلو. بېرته ورته دغسې څو نورو دغو سره موږ مخ شو. موږ ته اوس دا معلومه شوه چې پی ډی ایف بازار نه خرابوي، هغه بازار خرابوي ځینې کسان دا تلوسه وي د زړه کتاب کې به شي یو ګورم، هغه کې پی ډی ایف کې یو ګورم خو نور نه کا پاتې شو. نو اوس هغه یو بازار خراب کړی دی، خو دوم بازار یې لاخ کړی.
مننه شغله زیرک. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مينوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په دې هله ستاسو یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو د تیروني پیغامونه راخلو چې موږ سره مو شریک کړي دي. کور مو ودان د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریک کړي او موږ به هم د دې خبرونه لاله تر اړوندو مسولینو پورې ورسو. پرونه لګردیز ښه د یو موټر چلون کې په پیغام را پیلو.
السلام علیکم زورو رایو ڈرائیور خبر کوم محمد گل نمی دم اشاری نو بارڈر باندې امرو کا بس گمرک کی زو بل اور گردی گمرک کی تقریبا 300 سو موٹر ولاڑو بیا ټول دا بیا یا کنه زغال بار کړي په پاکستان ته په اشاری نو بارڈر باندې او څورو جان بیا ټول په اور درا خوښ زل ټول بس چا ماتیل تور کی بیا تل گمرک راو اور بیا تی تر واخ نور موٹر درا باش وروغه دا حکومت ولې د دې لار غم نه کوي. د دې ټول غلا روانه ده, مکمل غلا ده. دومره دا ویا کنه دا وړي سلطنه نه ماسول کوي. اوس هم موټر کې ولا جیندل د شاري نه او تجرا چې ما چې دی وګوري ګمرک دی وګوري دلته ګمرک والا دي رباني وکړي د دې غم وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.